السلام علیکم څلور بجې شوې تاسې ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې به اوري چې افغان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. نور موضوعات هم در خبرو خلمړی لند خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان د کورونا د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غور کې له ایران راستانه شوي درې کسان مړه شوي دي او له هیواده د باندې به واوري چې په ټوله نړۍ کې په کورونا نږدې 200,000 کسان اخته شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره یې د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. اوس د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنې هرکلی کوي. هغه زیاته کړې د افغانستان حکومت حمله طالبان غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالات کړکیچن لوري ته روان دي او کچېرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر ریال د ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو همغه کړی چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د غور ولایت چارواکي وایي په کورونا وایرس اخته درې کسان چې تازه له ایران ستانه شوي وو د نامعلومه دلایلو له مخې مړه شوي دي. د غور د پسابند ولسوالۍ سرپرست عبدالاحد نن چهارشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه کسان په شیرلاس کلي کې مړه شوي دي. سرپرست ولسوال وایي له ایران هر ورځ په لسګونه کسان له روغتیایي معاینې پرته دی ولسوالۍ ته راستنېږي. بلخوا د غور د والي مرسیال حبیب الله رادمنش وایي دغه درېو کسانو د مړینې د علت په اړه څېړنې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې درې کسان چې له ایران راستانه شوي مړه شوي خو وایي دوی سیمې تپلاوي له کله چې په دیاړه سیړنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې لدیرا امریکایي وګړو غوښتنه وکړه چې له افغانستان ووځي. سفارت په خپل اطلاعیه کې لیکلي چې د خپل وګړو روغتیایي حالت ته اندېښنه لري. د اطلاعیه له مخې سفارت د امریکایي وګړو لپاره د قونسلۍ ټول خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډولي دي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپل وګړو غوښتنه کړې چې له تجارتي الوتنو استفاده وکړي چې دا مهال په عادي ډول روانې دي. د امریکا سفارت په یو ټلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته تایید کړی چې دغه اطلاعیه تیر ماښام خبره شوې ده، خو د سفارت سرچینې په دې اړه توضیحات ورنه کړل چې دغه اطلاعیه د سفارت پر کارکونکو هم تطبیق کیږي که څنګه. د امریکا دولتي کمیټه وایي د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې خلک پکې راغونډيږي تر بلې خبرتیا خبرېدو منع اعلان شوی ده. د کورونا چارو وزارت په یو اطلاعیه کې ویلي دا اقدام د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف شوی ده. کورونا چارو وزارت زیاتوي له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو د فعالیت په صورت کې د پولیسو له 109 شمیرې سره اړیکه ونیسي. د پکتیا په هنتون لپاره د نوی اوسی کتابتون ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د کتابتون د پرانستې پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د کتابتون لپاره په دې درې پوړیزه ودانۍ 20 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چارې به په یو کال کې بشپړ شي.
پکتیا پانتون د پاره د کتابتون یو مجازه ودانۍ د سی په دریو منزلو کې جوړیږي. په انټرنیټ او خپل سولري سیستم برېښنا به ولري. د 20 میلیونو په شاوخوا کې بودیجه په باندې مصرفیږي. د شارسازي وزارت له طریقې پروژه عملي کیږي. بودیجه ورته مالیه وزارت ورکوي او زموږ غوښتنه ده د سی په یو کال کې انشاءالله دا ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپاري.
د پکتیا د والی په خبره د کتابتون د نوې وسی ودانې په جوړېدو سره به د یاد پوهنتون د محصلینو او استادانو د مطالعې او څېړنې لپاره اسانتیاوي رامنځته شي. دا کتابتون به په لمریزه برېښنا او انټرنیټ هم سمبال وي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې چارواکو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو کې د مخونو پټول جبري کړل. د پراګ خاروال زیدنیک هریبد نن چهارشنبه په خپل فیسبوک باندې لیکلي دغه شدید مقررات نن غرمې د تطبیق وړ دي. خاروال لیکلي کچا د بیړني حالت پر مهال په عامه ترانسپورت کار ځایونو ټولنیزو او روغتیايي مرکزونو او عامه دفترونو کې خپل پزه او خله نوي پوښلي خار ته داخلېدل هلته پاتې کېدل او تاګ راتګ منع کیږي. له کورونا وایروس نه د خوندیتوب کاري ډله د تازه لارښوونې پرون پیشنهاد کړي دي چې خاروال د فرمان تر صادرولو مخکې تایید کړي. د فرمان له مخې هغه کسان چې له دغه مقررات سرغړونه وکړي شل زره چکی کرونا جریمه کیږي چې 812 امریکایي ډالر کیږي. د نن چهارشنبه په چک جمهوریت کې په کورونا وایروس د خلکو د ختکېدو تایید شوې پیخي 1400 راتیاو ته رسیدي، خو په دغه وایروس په چک کې څوک مړ شوي نه دي. پداسې حال کې چې د نړۍ په سطحه په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تقریبا 200,000 ته ورسید. دغه وایروس د پراخې ګډوډۍ سبب شوی دی. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغۍ خپرېدل ور وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغه کسانو ته چې د دېرش ورځني بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډېره لږه استثنا ورکول کیږي. ناروې، سویس، آیسلند او برېټانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندیز سره موافقه کړې ده. کورونا وایروس یا کووېډ-19 چې لومړی په 13 ډسمبر میاشت کې چین کې کشف شو د نړۍ په سطحه یې نږدې 8,000 کسان مړ کړي دي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته هوکړه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه به د دېرش ورځو لپاره تړلي وي. د امریکا، برېټانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ څو د دغه وایروس له کبله د بالقوه اقتصادي رکود اندازه راکم شي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې نور مهم موضوعات هم خبرو، خو کچیر غواړي چې د دې خبرونو لنډیز واوري یا هم زموږ پر ویب پاڼه زموږ غږ په ژوندۍ بڼه واوري زموږ د فیسبوک په بخښنه زموږ د ویب پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکه اورګ. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو سارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د افغانستان د حکومت یو لړ پوړی چارواکي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. په کابل کې یو شمیر بیزای شوی کورنۍ وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ سامه پوهاوی نه ده شوی. په پکتیا کې د بیا لابیلو ستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوې دي.
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 25 فابریکې په بیلابیل لاملونو سقوط شول.
د دې درخوا مو په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوو وضعیت په اړه باندې هم معلومات درته راټول کړي او د خبرونې دویمه برخه به د بشر حقوقو او ترخوا اساسي غا خبرونې د پاره وخت ولرو را سره ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 او د اف ام په 0.15 سپه په رڼبڼه د هیواد په یو شمېر لویو خارونو کې او ریدل شي. وړاندې مې هم په خبرونه کې یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایروس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند شي. اوس تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی څلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند وختنی هرکلی کوي. هغه زیاته کړې ده د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان جنرالانه او جګړه ودروي. د وحید عمر لقوله د کورونا ناروغي لامل د هیواد حالت کړکیچن لوري تر روان دی او کچیر اوربند اعلان شین او حکومت او د امیر روغتیا وزارت بعد دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغي د مخنیوي او پر یاد ناروغي د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. خو په داسې حال کې چې ښاغلی عمر د کورونا وایروس د ناروغۍ له کبله د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حتی دوی حاضر دي طالبانو ته هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل ورته بیا په کابل کې یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ عامه پوهاوی نه ده شوی. د دوی وایي له همدې امله چې دوی په کمپونو کې دا ناروغۍ پیدا نه شي خورا سخت اندېښمن دي. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت بیا وایي دوی د کورنیو بیځای شو په هر پنډغال کې روغتیایي مرکز لري څو د خلکو روغتیا پالنه وکړي. دیوه نادرې په اړه راپور لري.
د کابل بګراموی نساجی سیمه چیرته چې د جنگ جګړو له امله راکړه شوی نږدې 800 کورنۍ ژوند کوي. د پنځه ماشومانو مور 15 کلنه شیرینه هم د کورنۍ یو لس نور غړو سره په دې پندغاله کې ژوند کوي. دوی تر اوسه د کرونا وایروس په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خو دوی د دغه وایروس نه د ځان ساتنې په تړاو هیڅ ډول چمتووالی نه لري.
نو مې شیرینه دا راغلی سم دغه جګړې او جنگونه وو کته چې سروبي خوان راغلی چې دا بات موږ وتل کې خو ګډوډي ډېره وه. مو سپورت څوک نه دی راغلی غیر تاسو نه. نو وایرس په هغه نه څه خبرې خودونه خبرې چې دغسې مرض ده ټول جو کې خور ده او ځان هم پاک ساتي ماشومان هم پاک ساتي پر راغله خبرې.
د پنډغالي کې څه باندې 800 کورنۍ ژوند کوي. دا کورنۍ د جنگ جګړو له امله د هیواد له بیلابیلو سیمو دلته راکړه شوې دي. د کابل د دې پنډغالي مشر محمد ابراهیم د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د کابل د نورو خاریانو په شان دی ورسره د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره لازم هم رسته وکړي.
دا ټول د جنگو د ایستا راغلي چې کورونه بمبار شوی دي هغه ځایونه ورسوي دي. نو د مجبوری څخه د ایستا څخه چې د دوی شي تر اصل نه کېدل د دغه د پاره د خلک بې ځای شوی دي یا ماجر شوی دي د راغلي د پراته دي. د څوک به غلي تشي د خلکو ته توسه پدې د کم ته ماته نه دی راغلي چې د دې کورلا مرز پښتنه وکي یا د دې خلکو د سیاحت پښتنه وکي یا د دې خلکو د خوراک د شپ پښتنه وکي. نه
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وایي چې پندغالو کې میشت کورنوي ته هم د نور افغانانو په شان روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د دې وزارت ویان وحید مایر د چاشمبي پورز ازادي راډیو ته وویل چې هر پندغاله روغتیایي مرکز لري ترسو د خلکو درملنې ترڅنګ ورته د کرونا وایروس نه د ځان خوندي کولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
هغه ټول کمپونه سي د لاسرسي لري کلینیکو ته د پخورا غلي دي کچيري کابل کې وقرات زیاتېږي امرچ تاسو پزيره هغه ما سي پزيره په قسمت حفظ الصاودو کې مرابیان د صحی دوی سره کار کړی چې صحی پیامونه ورته اموره بخش دې چار کلینیک ته مثلا ماشوم د خپل وړي صحی کارکونان دی تر تبلیغات هم دي.
په ورته وخت کې بیا د کابل په بل سنډه کې یو شمیر مدني فعالانو د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر یو ونیزه کمپاین پیل کړی. دوی وایي چې دغه وایروس د خپرېدو مخنیوي یوازې د حکومت دنده نه ده، باید ټول ولسی وګړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مدني فعال محمد عارف حیدری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم ټولنې بنسټ دولت په یوازې ډول مبارزه نشي کولای. موږ کولای شو د یو بل ترڅنګ د مسؤلیت احساس وکړو او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه وکړو.
د کرونا وایروس د نړیوال روغتیا سازمان لخوا یو نړیواله وبا یاده شوې ده. افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایروس دوی شپې حساب شوی چې تقریبا ټول یې له ایران څخه پرغلو افغان کډوالو کې تثبیت شوی دي. 13 اونۍ د ولسمشری مانی لخوا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یوې میاشتې لپاره ټول خونیز نظام وتاړه او ټول ورزشي سیالي وزندولې. دغه شان د حج اوقاف وزارت هم د فاتحو اخستو مراسم زندولې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کلوی خوا په کابل کې په پندغالو کې اوسیدونکي د کورونا په اړه عامه پوهاوی نه لري. بل خوا بیا کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو د شدت په حال کې ده. که څه هم دا وایروس لومړی په چین کې خپور شو، اوس په نورو هیوادونو کې په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې د خپرېدا شدت ډیر زیات دی. د کورونا وایروس له کبله نړۍ ته زیات اقتصادي زیان اوښتی، خو دولتونه هڅه کوي چې د بیلابیلو لارو په وسیله د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي توانونو د کمېدو مخه ونیسي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات راسره شریکوي.
په کورونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 200,000 ته ورسید او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروس د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کورونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پیښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په جرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپل هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندي سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو اوس په نړۍ کې نږدې 8,000 تنه مړه کړې دي. د دې وایرس مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپای اتحادیه مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 1.5 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 210 تنو ته رسیدلی او هند د کورونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډیر سیلانیان ورځي. د کورونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بیساري ډول ویدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایی شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړي دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کورونا وایروس له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم ویلي چې د کورونا وایروس له کبله د اوښتي مالی تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د نډي ویلي چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگټن پوسټ رسپانډي لیکلي چې ترامپ 825 میلیارډ ډالر په پام کې نیولی دی. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلي دی چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15 میلیارډ ډالر پور غوښتنه کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایلا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمن د جوړ جاړي لپاره د امریکا لوري هڅه کوي. د دې ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي رادیو ته ویلي چې کڅا محمد اشرف غنی او عبدالله د لوري مراسم ورسره سره نه دي کتلي، خو د زلمی خلیل زاد لوري هڅه روان دي چې دوی دواړه له بل سره تفاهم ته ورسیږي. جمهوریت ریاست پیاړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. فیروزه عزیزی پر جزئیات لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
لوړې مراسم را ورسته د دواړو لورو ترمنس په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد لوري د منسکړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړي موضوع او طرحه نه دی وړاندې شوې. تاسو په هیګه چې خاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او د خبرو ته بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کی ویلي وو دواړه افغان سیاستوال د سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایله لغوه شي.
عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي
قرار نگیری تا طرفدارو و امیازو هم قناعت نکنن.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر او د ولسمشي انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دې د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروي اعلان مسله دوړ خواته حیثیتي شوي، دوه تحلیفه تقریبا دوړ خواته په یو حیثیتي مسله باندې بدله شوي. بل مسله د صلح ده چې هغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف وړي چې خپل موقف ونه او خپل آینده کې تضمین کی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشي د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله دا پای نه مني او وای د پاک رایو لمخې ټاکنې ګټل دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د دې کمیسیون وایان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل وړاندې د کمیسیون د سولې له خبرو څارنه نه درو، د خو اوس غواړي د بهیر پایل کړي. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي له طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوي کې هغه کسان شامل دي چې باید هغه کسان پکې شامل وي چې د بشر حقوقو او اصولو ته ژمن اوسي. د فرشتین د راپور فیروزه عزیزی راوړوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون غواړي له بشري حقونو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه کمیسون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي شوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هم مهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقونو اصولو ته ژمن وي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقونو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقونو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقونو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقونو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لږکیلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوي. د پکتیا د صنایعو او کارونو خونی مسؤلان وایي د فابریکو د سقوط یو دلیل د ځای ادارې نه پاملرنه هم ده. احسان آرین پر راپورټ لري.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت د لوړې کرایې برېښنا او ګڼنورو ستونزو له امله سقوط شوې. د دې خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لورې د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
تقریبا اتیا شاخو فابریکی در لودی پینزیش فابریکی پو بلا بلا ملونو سقوط شول او یو شپته فابریکی شاخو فعال دی یو دیرش دسی فابریکی دی چه ده تهدید لاند دی چه ممکن پونجدی وقتونو که کستونز هوار نیشی سقوط شی.
خیغل جلزه وی لطی رو دیار لسو کلونو رحیس ورسر ده سناتی خرگوطی ده کار ده پیلی دوشمنی که خو تر اوسا دوی تا نده تبزی شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګوال دی چې د همدې ستونزو له امله یې د مزایکو او بلوک فابریکه سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاواني شوی.
موږ ذاتي مجبور شو دا مودر او تاوان هم کوو. دومره تاوان زموږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایرانه راوړی دي هلته پرتې دي اوس موږ ته خساره 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسني وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي خرګوټي امنیت دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولت زی
د خامو مواد دلته نه تولیدیږي دا له بهر راځي او په الحال دغه صنعتي فرق موږ ته راکړل شوی. دا خو خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي تون کې که شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوځي وایي د صنعتي پارک د چار دیوالې چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
پراتلونکو دو میاستو کې عمل د ځمکې توزیع عمل نو تشرو کو چې نو د یاتیه کار عمل روان ده. دوی ته باید ځمکې توزیع کو نو ټول پروسې ته سوي دي ځکه تر څو چې دوی فابریکې جوړوي تر هغومره وخت کې هغه سرکونه او د برق کارم خلاصي هغه به هم زمان رواني.
د پکتیا د صنعتي خرګوټي جوړېدل او پکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له 13 کلونو راهیسې ورکول کیږي خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوی. د پکتیا والی وایي نږدې 600 کسانو په دې خرګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمی اخیستي چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وویشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې د 23 روغتون د جوړېدو درېدلې چارې دي بیرته پیل شي. دوی وایي د ژړۍ ولسوالۍ نفوس ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. اوسني روغتیايي خدمات د خلکو لپاره بسونه نه کوي. بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوي د دې روغتون څخه څارنه کړې او د جوړولو چارې به یې ژر بیرته پیل شي. صادق رښتینی پرې له کندهار راپور لري.
د کندهار د لبیدیزی جړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې شاوخوا دوه کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې د 23 روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. د خلکو په وینا هغه مهال ویل کېده چې د یو کال په اوږدو کې به دغه روغتون ورغول سي. خو دا د شاوخوا دوه کلونو تیریږي چې نه یوازې د روغتون د جوړېدو چارې بشپړې سوې نه دي، بلکې کار یې په ټپه درېدلی. د جړی ولسوالۍ اوسیدونکو هغه ولی باراني او عبدالکیم کاکو ازادي راډیو ته وویل دا چې د روغتون 50% چارې بشپړې سوې، خلک یې د بیرته پیلولو غوښتنه کوي.
که موږ وګورو نو ولسوالۍ یادې کړو دغه په تله باندې جړی هم زیات نفوس لري، اما که چېرې هلته دغسې کلینیکونه چې هغه ایجادېږي یا جوړېږي دخل د خپل خدای دولت خپل څخه بندیږي، دا به د خلکو پر سیاست باندې زیات منفي غزه ورزي. نو زما د ټول دغه څخه خاص چې دغه توکي کړی دی هغه برته جریان ورکي او د جړی د لوسوالي د سیاست لپاره جړی لوسوالي د خلکو سیاست لپاره دا زیات مهم دی. باید جوړ شي ځکه مور د جړی لوسوالي خلک یا دغه مرویس نقطه خپل خلک راولي یا د میوند بي ستر خلک بیا خپل مشمانو خلک بیا
ولې زمر یو ناروغه کراوږي هغه ناروغ کلنګ جرته دایو وسی نو هغه جوړیږي او ته چې درځي پولیس زمر ډیر مریضان لاري باندې خپل ژوند لاس ور کړی دي چې دغه پورې نه رسیږي. ولې ځای ګوښه یا غاجل مریض یې معنا
د جړی ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ نفوس ورستر بلې د ډیرېدو په حال کې دی او اوسنی روغتیایي خدمات د خلکو لپاره کفایت نه کوي. بلخوا د کندهار د عامی روغتیا رئیس محمد اشرف نادری د خلکو دغه غوښتنې ته په جواب کې وایي چې په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دغه روغتون څخه نظارت کړي او د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل سي.
زه د جړی د پروژې د پرمختګ لپاره هیڅ راستونز نه لرم، نه هلته کوم امنیتي ستونز لرم، نه بل کوم خنډ لرم. دلته مشارکت راغوښتی وو په هغه ورځ څخه چې زه راغلی یم، تعهد مې نه اخیستی دی. دا اوسم په هغه سیمه کې رنګ مالی شروع ده، لاس په کار یو، خو هیڅوک دې ته نه پرېږدي په داسې پروژو کې غفلت وکړي یا ځنډ وکړي یا نور مسئلو کې، ځکه دا حیاتي پروژې دي. ځنډ او خنډ د ټول روغتیایي سیستم د ځنډ لامل ګرځي. په دې اړه کوشش کوو چې ژوندي اوسو او همیشه کسان دغه دوستان چې قراردادونه لري تنبیه یې کړو، حرکت باندې راولو او دوی ټیلق یو اندازه.
د عامی روغتیا ریاست د معلوماتو په اساس د جړی ولسوالۍ دیش بستریز روغتون پر شل جریب مځکه د دیش میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د روغتون د چارو د پیل پر مهال چارواکو وویل چې د روغتون ودانۍ به د یو کال په موده کې جوړ شي چې د څلور دیشو طاقونو په لرلو سره به نسایي ولادي د کتلوي مافیات او نورې څانګې ولري.
اوریدل مو چې د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د شل بستریز روغتون د جوړېدو د درېدلو چارو د بیا پایل غوښتنه کوي، خو حکومت ډاډ ورکوي چې ژر به دغه چارې بیا ته پایل شوي. څلور بجې او دېرش دقیقې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت د روپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کله کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د غور ولایت چارواکي وايي په کورونا وایروس سخت درې کسان چې تازه له ایران راستانه شوي وو د نامعلومو دلایلو له مخې مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت هم دغه خبره مني وايي چې هلته د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی لګل دی. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له ډیر امریکایي وګړو غوښتنه کړې چې له افغانستان ووځي. د عامه اړیکو دولتي کمیټه وایي د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې د خلکو ډیر خلک پکې راغونډیږي تر بلې خبرتیا پورې منع اعلان شوی دي. او په ټوله نړۍ کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 200,000 تنو ته ورسید.
اساسي او بشري حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همين هيواد سلامونه ومني. دا ونې د نړیوالې جنايي محکمې د ورستي پریکړې پاړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بل 2003 کال وروسته جنگي جنايات وڅېړي. نړیواله جنايي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده، مرکزي په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو پاړه څېړنې او پریکړې کوي. د نړیواله جنايي محکمې یا ICC د څارنوالۍ څنګه ویلې د نړیواله جنايي محکمې د سناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق مکته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې لومړۍ نیټه رئیس د افغانستان په خوره کې د داشو جرمونو پاړه چې د وسلواله جګړې سره تړاو لري پلاټنی پیل کړو. د نړیواله جنايي محکمې څارنواله فاتو بن سودا وايي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره د یو مهمه پریکړه چې وشوه. بن سودا که هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې لا نور خلکو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې محل چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمينه برابره شي چې دا محکمه په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیواله جنایي محکمې پریکړه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې لامل منو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځنګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیز سه پایل به لتاس څخه وکړو. نړیواله جنایي محکمې ICC ویل دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را پدې خو جنگي جنایت سیډي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایی محکمه یا ICC په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه
په دیارلسو فصلونو یو سل اته ویشتو مادو کې د نړۍ د یو سل شلو هیوادونو لخوا تصویب شوه، او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ، او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې ICC غړی هیواد دی، او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې ICC په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنګي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره، او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره، او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه وه چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملا دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وي او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وي. په دې کې شک نشته چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه، او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړې توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبان څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي، او دا پر ځای پریکړه وه. موږ د دې هرکلی کوو، خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دي، ځکه لومړی خو زمنګ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنگي جرمونو عاملین دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. زمنګ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زمنګ په نظر باندې نه راځي، او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بل ستونزه ده، او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي دا هیڅ ستون، دا ټول هغه څه دي چې باید محکمه دا پریکړه کړې وي. خو کچیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري، خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغه محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي، هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه خپلزونه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنگي څلور جنگي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي، او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا په خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغه محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغه محکمې د سرنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بلاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنگي جنایتو کې ښکېل دي، هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواو کې، نو فکر کوي چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی د لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي، هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه افراد او هغه که په هر مقام کې وي، د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوال جزایي محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامې پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هیوادونو کې چې هغلته احتمال د دوی وي چې هغلته جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، د نسل کشۍ جرمونه سرته رسېدلي وي، او د هغې هیواد خلکو د خاورې قربانیانو د خاورې ته شکایت شوی وي، دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصله د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري، یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځوان ته ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي کدامنګ اوس د قدرت جزیرې په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به مونږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغه محکمې پریکړې یا د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړې ده، هغه ته به د پیسې کې پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی، لکه څنګه چې زموږ هیوادوالو ته معلومه ده، متاسفانه زموږ هیواد 40 کاله کېږي چې په جنگ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلف افرادو مختلفو ډلو د خوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي، انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تیری شوي دي. موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلی د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسېدلي دي. نو زه فکر کړم دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی، دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي، او پر راتلونکي کې به د دغه څه زړه بوږنوونکي جنایتونه مخنیوي وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، کچېرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کوین تاسو او دغه څه حساب وشي چې غني په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړه نه وشي؟
زما په ان باندې او د بشري حقوقو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه څه رامنځته شوې دي، هر هغه سولې چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، هغه کې بشري حقوقونه نه تامین کیږي، هغه سولې اصلا معنا نه لري او نه پایلې شي راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډي او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بند پریکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني صلح وګورئ، دا ټول هغه صلح وي چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په دې ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو. پریږدئ چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي، تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري، هغه ټولنه اصلا یو 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 نورمال ټولنه باغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، کچېرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسو پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد را ټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایي محکمه ته کومه ده چې زه خبرې یم، دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو، د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي، دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایي محکمه چې ده، دوی درې نه صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنی چې اول محکمه خپل د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو لخوا دغو جرمونو ته هغه افراد چې ښکېل دي په دغه نړیوالو زړه بوږنوونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي. خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي، بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه تارنوالي لري، د تارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي، عینن لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې لخوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې لخوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هیڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې
کوم قضایی قرار چه دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمه ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې په افغانستان کې د نړیوال جنایي محکمه یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړي شوی و په همدې ځای پې تر رسیدګي تر بیا خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله باغ بابر ته تللی؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چالتای سړی مازغه آرام شي لکه باغ بابر شو
ملکند سر تو تیو وای پو سکتی وے تو متی نو مرن له بابا د بابا نے ملکا تو تیان یو دل سبا بزون له
د باغ بابر تاریخ ترکو مرسیږي
تقریبا 13 قرن وشنف زاده بابر د افغانستان خلکو ته به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرې خیدې او د واقعن و تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بن په اړه څوای
باغ بابر خو تاریخي باغ دی ځکه چې دا تاریخي اثر پکې دی.
نن هم دا موضوع څېړو په پیل کې د بابر باڼ لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسول کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له آزادی رادیو سره ووسی. قدر منو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبه په ورځ کورنۍ ورزي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وی دا مخکې یو ارغوان زار تپه وه او بابر به کله نا کله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه نو په دا ارغوان زار تپه کې به راتله د لښکر له سپا سره به کېناسته او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي فکر کی کیږي چې دای باید باغونو ته انکشاف ورکړه. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرې خیدې او د واقعن و تفریحي پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وګورئ.
ډیره مننه که زحمت نه نورو رو به د باغ خواته لاړ شو.
ولې
وردک صاحب ډیره زیاته مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او په دې لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو هغه پخانی کلی سړی ته ور یادوي. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو دغه خښتې ګوري چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډیر زیات ځان ته اړوي هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي. ګمبزي شکل لري او له ډیرو مایده مایده خښتونه جوړ دي. درته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي؟
دا خاصه خښتې دي، دا د کاروانسرا په نامه باندې یادېږي او دا یو خاصه اسلامي یا د تیموری مهندسی و نمونه ده.
بله ډیر زیاته مننه. رو رو بلار سو د حرم سرای غي برخې ته وګورو چې نور څه دي. دغه دوکانونه تر سترګو کیږي، دا د چا دي او څنګه؟
دوکانونه چې تاسو ګورئ شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا د لاسي صنایعو دوکانونه دي.
په ډیرې بخښنې سره دغه دوکان ته به ورننه وځو؟
ولې نه.
دلته د میرمنو لپاره زیورات تر سترګو کیږي، هر یوې ځان ته بیلابیل ښکلا لري، د لختې غړکۍ گلابی لاکت او داشن.
تاس گوری اگه پیالی دی چی پا دی بانده دغه دکانداران پا خاص شکل بانده دی فامیلونو اکسونه پی بانده لیدل کیگی.
یعنی دی باغ بابور یو ارزخ داده چی دلتا لاسی جورسوی شایان کی خودل کیگی، هم ننداری تا او هم دل پاره چی خرچ
چی خرچ شو دی خرچ لاغ دی پاره.
اوس رازونو دی باغ بابور دی بلی خواتا دروازه وا چې مونږ اول راننه وتلو، بل دروازه دلته ده. درته وایي چې باغ بابر څو دروازې لري؟
نو په دې خاطر چې سهولت ووسی باغ بابر 15 دروازې لري.
بله، او دا باغ ډیر زیات لوی باغ دی، حوصله درته غواړم منو چې تر څو هر کونج ته ورځو.
یا زور سو کې بلد شو یم.
څو جریبه ځمکه ده دلته؟
دا شپخ 50 جریبه ځمکه ده چې ولس نیم هکتار کېږي.
ښه، ډیر ښه. دیونه شمیر راته ویلې سي؟
والنه جمن په حدود 15 زره ونه مختلف نو ونه میوداري او بیلی ونه دي
پکې، او ګلان څنګه؟
او په حدود تقریبا 3 زره ګلبوټي او مختلف نو غدي ګلان دي په باغ کې.
بله، اوس ډیر ښه موسم دی، ونه نوې نوې غټي کړي. درته وایي چې سکل مو په کوم شمیر ونه دلته هي؟ البته نیالګي.
او سکل مو هم تصمیم نیولې دي چې په حدود 1500 نوې نیالګي. تاسو ګوري چې تیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټول پښتش نکړي، په یو کال کې لا اقل یو میلیون افغانان دی باغ نلیده
نکوی. کارکونکی را توایی چی چو کسان دلتا پا کار باندی مصروف دی؟
شپگت یه نفره زموخ دایمی کارمندان او کارگران دی.
بله،
شپگ و مدیریتونه که در تقسیمات شویدی. در مخامخ ساختمان چی تاس گوره یه در پنامه دی پاویلین چی و ایتالوی اصطلاح ده وست رستوران پنامه بانده شهرت لری.
نو دی ملکی قصر تا با چه وقت رسیگو؟
بس دی ملکی قصر تا دوار و روانیو قصر ترسی و قصر تا نجدیو.
اگه اصل نقطه تا نووز برزو؟
بلکل بلکل، مهم داده چه ما پا نظر بانده پیش دیده چه مو قصر تا اولاد شو مو خب دهوی چه ده بابر لقبر نزیارت وکو، خاص مغولی مهندسی ده چه باخت قدامت تاریخی ورکوی
ده بابر شا قبر ترازو.
دل تکوری چه یو ستر امپراتور
بله
بلاخره پی و ساده قبر که خخ دیا
دستی بلیشو چه باغ بابرشا جوړ که؟
بله.
دلته ووسیده؟
بله.
بالاخره مرسه او هم دلته خاکسه؟
نه، لکابل نه لم دی باغ نه تصمیم ونی و چه دی خپل امپراتوری جغرافیا باید وسی که.
بله.
دی هند پا تسخیر باندی همیشه فکر که و دی بیا پا هندوستان که مری. 1513 میلادی کال که ومرو و بالاخره پا زرفشان باغ که معقتا خاکش و وسیعت یده و چه باید پمدغه باغ کې باید خښ شي.
اوس په کوم خوروانی
د مقبره چې راو وتلو دوړه به ولار شو حرم سراتا یا قصر ملکی ته. هم تاسو ګوري و ډیره ښکلې دروازه، چوبی دروازه، ډیر لوړه دروازه چې اصلا دې قصر ته خاص نما او ښایست ورکړی دی، عظمت ورته ورکړی دی.
دلته څوکۍ ښي، آیا خلک میلې لپاره ځي دلته کښېني؟
یو مدرن اروپایي ډوله نقشه ده او مهندسي ده. دا ماڼۍ په مختلفو اهدافو باندې استفاده شوې ده. او
بله انجینر صاحب، دې ته چې د ملکي قصر وایي که نه، د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسېدله؟
د امیر عبدالرحمن خان خانم ویچ بی بی همیرا یه نوم و ایوه ادیبه شاعره
او یو تحصیل کرده خځه و
درته وای چې په دې قصر کې څو کوټې دي تشناب پخلنځی
بالکل بالکل نو خور و تاسو وګوري سالونونه لري اتاقونه لري غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر او ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملی او تاریخي ورځې منځوند کېږي دلته تیر کال لس نمایشګاوې درلودلې
په دې کې په تیر جګړو کې څومره زیان بابر بند تا ووخت
ساختمانونو ته ټولو ته ونړېدل دیوالونه ونړېدل ونې یې ټولې قطع شوې دورې یې ټوله لوټ او تالان شوله او ساحه ټوله ماین وه په 2002 کال کې د آغاخان د فرهنګي موسسې سره موافقتنامه امضا شوله د اسنادو راټولولو یوه پروسه مخکې ولاړل په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې مو آخرو دوو درې کالو کې تصمیم نیولی دی چې خلکو ته اجازه ورکړو چې دی خپل فامیلي ضیافتونه مستیاوی فرزن ودونه په تاریخی ځایونو کې په شنو ځایونو کې د ملکی په مونای کې تیر کال موږ شپږ ودونه په دې ځای کې ډیر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې واقعا خاطر انگیز مصرف خو بنو خاطر اخلو خود مصرف هم ډیر کم دی تر دې چې د خري غټو ویډینګ هالونو کې دی الته ودونه کوي د ملکی په مونای کې دیوی خو واده به ډیر مجلل او خاطر انگیز وي او د بل خو به مصرف کم وي
تاریخی
ځای او یو تاریخی ځای
ملکی
قصر دی
ډیره زیات مننه وردک صاحب تاسو باندې وسی درن دوستانو د بابر بند یو خایسته منظره د عکسونو د اخستلو لپاره هم لري دلته چې مونږ ګورو درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخستلو باندې مصروف دي دوی ته نږدې ورزو او د بابر بند په اکلې نظرونه پوښتو په پیل کې خپل نمره توه
سلام علیکم زه ابرار الحق یم راغلی نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو ډیره خایسته واده باغ بابر ته
مال لري نو ولیدلې چې عکسونه ته به هم ډیره خایسته منظره انتخابوله تاسو ولې باغ بابر غوړه کړئ چې راسیل تاکس واخلئ
باغ بابر په دې موسم کې ډیره خایسته منظره یعنی ځان ته غوړه کړی دي چې شاب بیکګراوند پکې خایسته راځي د غل خاطر او بل لږ شینم ده عکسونه بم واخلو مونږ ویلې او سات بم هم تیر شي
بله تر اوسه به څو قطعې عکسونه اخیستي
درې سوه قطعې اخیستي
درې سوه قطعې
ډېر ځنډ بعد راځو خو ډېر اخلو
بله اوس به د ملګري سره خبرې وکړم تاسو خپل نمره توی
سلام عمر خان یم د کابل اوسیدونکی یم کې منظرې جوړی نه دي کې ځکه د عکسو لپاره مونږ لار ډېر خلک راځي فامیلي راځي د عکسو لپاره ځکه نن مونږ د همسنچان سره لار څو قطعې عکسونه واخلو لیکن سات قطعې
اکثره کسانو په موبایل کې عکس اخلي مګر تاسو زحمت وستلې غټه کیمرا مونږ سره راوړي
مونږ د کیمرا مو اخیستله لکه د موبایل کیفیت کم راځي
ډیره مننه اوس د بل ورور ته راځو نمره توی
بسم الله الرحمن الرحیم متی الله احمد کابل اوسیدونکی نن ډیر خسته وم دا ډیر خکله
یم بابا خسته درته وای ولی خسته ده
خسته بده کې دا چې بارانی ورځ باغ بابر خپل ماشاءالله خسته زده خ منظره لري د اکسګشتو لپاره د تفریح لپاره چکر لپاره د هوا تبدیلی لپاره چې انسان کولای شي خپل ذهن راحته کې ورسره فکر بل خوشی چکر تر غوړي
تاسو درې ورونه ډیر زیات مننه
نه هم څه نه
قدر منو دوستانو په دې هله چې بابر بن او ورته نور تفریحي ځایونه شنه زرغون خکلي او په پاکي هوا سمبالوي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خی چاري
دی پس پین کی سرخی وای وای لالا کان خاص چه پر گلاب وغل دینا و لیلو باغ دی یم باغوان مخدی پس پین کی سرخی وای وای لالا کان خاص چه پر گلاب وغل دینا و لیلو باغ دی یم باغوان باغ دی یم باغوان و یا لات چاند لوت کی سا
سبا زند خیال باغ او لیلو باغ دیم باغوان پانی پت بین او لیلو باغ دی یم باغوان بابا کی مگی زمین وی الا گلاب شرمی مخ پانی پت بین او لیلو باغ دی یم باغوان پسپین کی سرخی وائی وی لال کن خاصن چھے پر گلاب غلبین وہ لیلو باغ دے یم باغوان مخدے پسپین کی سرخی وائی وی لال کن خاصن چھے پر گلاب غلبین لیلو باغ دی یم باغوان باغ دی یم باغوان وی اللہ تو چاند لوتی سبا زند خیال باغ او لیلو باغ دی